द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مشي خدمتونو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه فایل شول. تاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو په امر ګرځو د دغه خبرونو خلاصه ده.
د پاکستان د بشري حقوقو اداره او وتلې سناتور فرحت الله بابر وایي د پوځي محکمو د مدو غزولو ته اجازه ورنکړي. یادې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې له ترهګریز برید نه وروسته د اعدام په 426 پیښو کې 29 یې ترهګر دي. له همدې امله د دغو محکمو تاثیر کم دی.
اخوا د پاکستان حکومت افغان ناروغ وګړو ته د تورخم پر پوله د تلو عارضي اجازه ورکولو پریکړه کړې ده.
او په سوریه یا شام کې یوه ورځ ډز بندي په تاوده جګړه بدله شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي سوریه او د هغوی ائتلافیانو په الیپو یا حلب ښار کې لویا انساني بربادي رامنځته کړې.
په خبرونه کې یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه ستاسو لپاره لرو. زموږ سره اوسئ.
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې لومړی راپور. د پاکستان د بشري حقوقو اداره او وتلې سناتور فرحت الله بابر وایي چې د پوځي محکمو د مودې غزولو مخه به ونیسي. یادې ادارې په خپل یو راپور کې ویلي ده چې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې له ترهګریز برید نه وروسته د اعدام په 426 پیښو کې 29 یې ترهګر وه. له همدې امله د دغو محکمو تاثیر لږ ښودل کیږي. پیر ولای شاه پرې بشپړ راپور لري.
پاکستان کې په کال 2014 کې صرف اوه تنان د ترهګرې په تور تیزندې کړې شوي وو او د دې وروستو د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې په کال 2015 کې 343 تنانو کې صرف 15 تنانو ته د ترهګرۍ په تور پانسي ورکړې شوې ده. او دغه شان د ملکي عدالتونو لخوا روان کال د نومبر میاشتې پورې د مرګ سزا یافته 6 تنانو کې صرف 8 تنانو ته د ترهګرۍ په الزام د مرګ سزا اورولې شوې ده او باقي پاتې مجرمانو ته د قتل او نورو جرایمو په تور د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. او د بشری حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی یو کارمن کامران عارف وایي چې دا شمیرې ثابتوي چې د تیزندې سزا د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې اثرناک نه ثابتېږي.
موږ دا آی وخم ویلو چې دا تاسو یو ځل دا شروع کوي نو د کې به ټروریزم شاته پاتې شي او دا به عام سزاګان عام قیدیانو ته به سزاګانې ملاویدل شروع شي. هماغه څه وشوه. زمونږ ډیټا مطابق زما خیال دی 7% یا 2% کسان چې دي دا چې پانسي شوي دا نو دا هغوی ټروریزم یا دهشتګردۍ سره لینک وو. مونږ چې مخکې هم د ملټري کورټس مخالفت کړو مونږ اوس هم کوو. دا د مسئلې حل نه دی. د مسئلې حل دا دی چې کوم د پاکستان عدالتي نظام دی کوم زمونږ د پولیس د تفتیش بلکې زه به وایم مین خبره د پولیس د تفتیش ده چغه مضبوط کړئ شي.
نو مولوی د ویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزی عدالتونو د وغ غزول هم مخالفت وکړو. د کوم ځنګړی عدالتونو میاد چې راتلونکي جنوري په میاشت کې پای ته رسی د نړیوال د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف غون پیپلز پارټي یو اهم لیډر سېنېټر فرحت الله بابر هم د دغه عدالتونو وغ غزول مخالفت کړو او ډیوري ډیو سره خبرو کې د ویلو چې فوزی عدالتونو خپل مقصد تر لاسه کولو کې ناکامه شوی دي.
دی به اعلان وکړي چنل د اتو کسانو د فارسی غوښو څنګه د آی ایس پی آر مشربا یو ټویټ جاری کو. دا دومره داسې طریقې سره بل پکې سوچ شو بل پکې دا وشو چې موږ وکړو چې داسې خلک د فارسی حکم پیو شو چې د هغوی باره کې دا خبر نو چې دا دا ملټنس دي او خو عام کیسې دا غي هغه هم پکې واچولو. نو هغه کوم بنیادی مقصد چې هغه پوره نه شو.
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د فوزی عدالتونو د جوړخ او د پانسې د سزا په کلکه حمایت کوي او دا اقدامات په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډیر ضروری او بنیادی بلی. د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه تیرو دوو کالو کې فوجي عدالتونو د سلو نه زیات تنانو تر ترهګرۍ سنگین واقعاتو کې د ککړتیا په تور سزاګانې اورولې دي چې پکې زیاتره مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. د تازه شمیرو تر مخه پاکستان دا وخت په نړۍ کې دریم غټ هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات د تیزندې سزاګانې عملي کولې شي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې نور مهم راپورونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال زو د پاکستان او افغانستان ولوري ته یو مهم راپور چې راغلی دی نن، هغه د ابراهیم شنواری څخه راغلی دی. وایي چې پاکستان حکومت دغه پریکړه کړې ده چې هغه افغان وګړو ته چې ناروغ دي یا ناجوړ دي کولی شي چې د تورخم سرحد څخه یا د پولیس څخه په عارضی اجازت باندې تیر شي. په دې حق له نور څه تفصيلات دي دغه ټول اورو د ابراهیم شنواری په دغه راپور کې.
د پاکستان حکومت لاړه خټه کړې شوې د خیبر پختونخوا صوبې اپیکس کمیټي چې پکې د گورنر او وزیر اعلی په شمول اعلی پوځي مامورین هم شامل دي، فیصله کړې چې تورخم د لیارې په پیښور یا د هیواد نور خارونو کې لوی هسپتالونو د علاج لپاره راتلونکو ډېر ډنزور افغانانو له د یو عارضي اجازتنامې په اساس بغیر د قانوني سفري اسنادو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړي. سخ کال د جون میاشتې اول نیټې نه د پاکستان حکومت لخوا بغیر د سفري اسنادو افغانانو له پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکولو پالیسی عملي کولو نه پس دا اول ځل دی چې مرګونی یا ډېر د خطر سره افغانانو لپاره دغه نرمي اعلان کړی شو. د کومې په حق چې د لنډې کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحیم الله مسعود ډیو راډیو ته وویل
دا اپیکس کمیټي میټینګ شو اکی دا ډیسیژن شو و چې را کم پیشنټ را دي سیریس پیشنټ افغانستان نه راځي هغه فسیلیټیشن د لپاره بد و ډاکټران وي چې هغه بدلتا تور هم باندې دی چوټ شي یا به پراپر ریکمند کوي چې او بالکل د لپاره یو ټمپرری یو ویزه ټایپ ویزا درې ورځې پنځه ورځې د لپاره ریکمند کیږي. لکه دې طرف هیومانیټیرین ګراوند باندې لکه دا ډاکټران هلته کېناستل چې یاره داسې یو سیریس پیشنټ راځي کریټیکل کنډیشن کې وي نو بجای دې چې هغه هلته کې په بارډر باندې سفر کیږي ذلیلیږي تا ویزه یا پاسپورټ په هغه باندې نه به دې هغه دپاره ریکمند کیږي ټمپرری ویزاز دپاره.
په تورخم کې د حکومتي چارواکو په وینا د بیمار افغانانو دپاره په پوله جوړ کړی شوي د صحت مرکز یا کلینک کې د ورځې په کچه د 500 کسانو د طبي معاینې اسانتیا موجود ده. د تورخم د لیارې پاکستان ته سفر کوونکو افغانانو د پاکستان حکومت د دغه ګام هرکلی کړی. خو بل اړخ ته هم د تورخم د لیارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت نن په دویم ورځ هم د دواړو هیوادونو د ترانسپورټرانو د کار بندیز له وجې ماتله وو. او که څه هم لکه د پرون نن هم د افغانستان له اړخه هیڅ کوم تجارتي ګاډی پاکستان ته نه دی داخله شوی. البته د پاکستان له اړخه هغه د تجارتي توکو او خوراکي موادو نه ډک ګاډی کوم چې د کار بندیز اعلان نه وړاندې د کراچۍ بندر یا د هیواد د نورو تجارتي مرکزونو نه تور هم اړخ ته روان شوی وو نن د پاکستاني ګمرک یا کسټم له اړخه معاینه کېدو نه پس افغانستان ته ولېږل شول. البته د پرون رئیس د کراچۍ په بندر او د پېښور په لاریو اډو کې افغانستان د پر د هر قسمه تجارتي توکو او خوراکي موادو لوډینګ یا د ګاډو د کېدل تړل شوی. د ترانسپورټرانو د کار بندیز په حق له په تورخم کې ذمہوار پاکستانی حکومتي چارواکو ډیو راډیو ته وویل چې هغوی به د دواړو هیوادونو ترانسپورټرانو جایزې غوښتنې اومني او ورسره امکان څرګند کړو چې د ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغاني ډرایورانو او کلینډرانو باندې لګول شوی د 2000 کلدارو جرمانه هم معاف کړی شي او ورسره د دوی لپاره به عارضي د روټ پرمټ اجرا هم شروع شي. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د پولې دواړو غاړو ته په دوی لګول شوي غیر قانوني ټیکسونو ورکول اوس د هغوی د وس خبره نه ده او د دغې ټیکسونو تر واپس اخیستو به د دوی کار بندیز دوام ولري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه راډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګي ساوینز خدمتونه اوریدونکو یو بل راپور ولوري ته زوچې ل طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه د افغان حکومت او ملي شورا ژوري اندېښنې څرګندې کړې دي او همدا شان د افغانستان سنا د غاړې کې ل شرم ډکې ګڼلې دي. خو د روسیې سفیر وایي چې دا اړیکې ډېرې محدودې دي او یوازې د روسیې د امنیت لپاره دي. په دې حقله نور تفصیلات سدي زموږ همکار مجاهد جواد یې په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغان حکومت چارواکو د پارلمان غړو د روسیې د هغو وروستۍ او څرګندونو غندلو ته دوام ورکړی چې وایي له طالبانو سره محدودې سیاسي اړیکې ساتلې. د افغانستان د پارلمان په غونډه کې په دې اړه تاوده بحثونه وشول او ځینو وکیلانو له طالبانو سره د روسیې اړیکې له شرمه ډکې وګڼلې. یو شمېر نورو بیا له طالبانو سره د پرمختللو وسلو او جنگي اسانتیاو په برخه کې د روسیې مرستې په کلکو ټکو وغندلې. وکیلانو همدارنګه له طالبانو سره د مرستې په برخه کې په ایران باندې هم توندې نیوکې وکړې. د افغانستان ولسی جرګې نن د چهارشنبې په ورځ داسې یو مسوده تصویب کړه چې پکې د ولسمشر اشرف غنی د ملي یووالي له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه پرې نږدي د افغانستان په کورنیو مسلو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د ملي شورا دغه تند غبرګون وروسته له هغې څرګند شو چې تېره اونۍ په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتسکي له هغو خبرو پرده پورته کړه چې حکومت یې له طالبانو سره اړیکې لري خو دا اړیکې ډېرې جدي نه دي. د روسیې سفیر د افغانستان په سنا کې د نړیوالو اړیکو کمیټې ته د شنبې یا خالی په ورځ وویل چې له طالبانو سره دومره اړیکې لري چې د روسیې امنیت پرې خوندي وي. د وړاندې وویل په ورته وخت کې دوی طالبان د سولې خبرو اترو لپاره هم هڅوي. د روسیې سفیر له طالبانو سره د روسیې د اړیکو پر سر د افغان حکومت پر اندېښنو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات، برتانیا، ایټالیا، قطر او سعودي عربستان ټول له طالبانو سره اړیکې لري. خو دغه روسی ډیپلوماټ هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هیواد یې د داعش د ځپلو په برخه کې له طالبانو سره مرسته کوي تر څو د منځني ختیځ له لارې یې ګواښ روسیې ته راکم شي. خو د وړاندې وویل چې طالبان او روسان په افغانستان کې د داعش د ځپلو په برخه کې یو خیل ګټې لري. د افغانستان لپاره د روسی سفیر یو ځل بیا د روسی هغو اندېښنو ته هم اشاره وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې ډېری جنګیالي د منځني ختیځ د هیوادونو دي. نو له همدې امله په یادو هیوادونو کې د هغوی له ماتېدو سره ښایي زیاتره یې بیرته اصلي هیوادونو ته راشي او روسیې ته امنیتي ستونزې وزېږوي.
درنوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواګی یاست. د روسیې په اړه مو راپور اورید. اخواته د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د روسیې او د پاکستان چارواکو ترمنځ خپل لومړنۍ غونډه ترسره شوه. راپور نوی چې دوی د افغانستان د امن او په ټوله کې د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بلا یعنی دوهمه ګډه غونډه به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې په ماسکو کې ترسره شي. رابیا پیر پری نور حال لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي چې پاکستان د تراګرۍ په اړه خپل د رویې له وجې په سیمه کې یوازې کړې سوی دي، د پاکستان او د روس ترمنځ اړیکې خورا نږدې کېږي او په لومړي ځل پاکستان او روس په سیمه ییزو معاملو د خبرو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کې یو غونډه سوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې اسلام آباد ته راتلونکي د پلاوي مشري د روس د بهرنیو چارو د وزارت د سی آی ایس دریم مشر الکساندر سترینک او د پاکستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو ډایریکټر جنرال احمد حسین دا یو وکړم. د بیان تر مخه په غونډه کې دوړخیزه اړیکو، تجارت، مواصلاتو او سیمه ایزو نړیوالو چارو باندې سلا سوي ده. د بیان تر مخه پاکستان او روس ترمنځ په بل غونډه پر راتلونکي کال کې په ماسکو کې کیږي. په بیان کې څکه څه هم دا خبره واضح نه ده سوي چې دواړو هیوادونو د افغانستان په اړه خبرې سوي دي. خو د څېړونکو تر مخه اهم بحث افغانستان په اړه وو. ولې چې څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاوی چې روس په سیمه کې په دې اړه اوس خپل کې
افغانستان حالت نہیں منتقل علاقے
بل پلوتا پخوانی سفارتکار عامر عثمان هم وایي
افغانستان متعلق خو ډیفینیټلی به خبري ځکه چې افغانستان کې کتل حالات خراب دي نو هغه ټول ملکونو باندې دا غي اثر پروږي. نو دوی به دا کوشش کوي چې په هر طریقه چې افغانستان په دغه کې رول چې کم دی هغه ولوي او حالات خوالی طرف روان شي.
د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې په راتلونکي وخت کې به پاکستان، چین او روسیه په ماسکو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. څرګنده دي چې د تیرې سمودې راهیسې پاکستان او روس په توندي سره یو بل ته نږدې کیږي. دواړه هیوادونو په کال 2014 کې د یو بل سره دفاعي اړیکې سیوا کول شروع کړي وو، او په دې اړه د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو د پاکستان سفر هم کړی وو، او دواړو هیوادونو دفاعي لوزنامې هم لاسلیک کړي وې. کال 2015 کې پاکستان د روس څخه MI-15 هلیکاپټر تخستول وسنامه کړې وه، او درې میاشتې وړاندې دواړو هیوادونو عسکرو په پاکستان کې په جنګي مشکونو کې هم ګډه برخه اخیستې وه. د پاکستان او د روسیا د دغه نږدې کېدونکو اړیکو په اړه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي،
اصل کې چې پاکستان د امریکې سره یو فاصله جوړه شوې ده، او اوس وګوري چې دلته کې د امریکې مفادات بالکل بدل شو. هغه د پاکستان په ځای اوس د هندوستان سره دغه کوي، او پاکستان هم غواړي چې هغې ته علمي مدد سبه راځېږي پشان
په تیرو ورځو کې. دا خبره هم په ریپورټونو کې راغلې وه چې روس په پاک چین اقتصادي راهداري کې د ګډون سره د ګوادر پورت په ذریعه تودو اوبو ته رسېدل غواړي، خو د روس د بهرنیو چارو وزارت دغه ریپورټونه رد کړي وو. پاکستان او د روس ترمنځ نږدې کېدونکو اړیکو اندازه د دې خبرې څخه هم لګول کېږي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه هندوستان امرتسر ښار کې کېدونکي د آسیا د زړه په غونډه کې، کله چې افغان ولسمشر اشرف غني او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي پر پاکستان ترهګرو ته پناه ورکولو او د دوی ګامونو نه پورته کولو تورونه لګولي وو، او د مطبوعات تر مخه پاکستان یوازې کړی سوی وو. نو هلته موجود د روس نماینده زمیر کابلوف یوازې ویلي وو چې پاکستان سره په کار دي دغه شان رویه ونه ساتل سیم. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سره واندي
ویسوف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د عوامي نېشنل پارټۍ پخوانی سینیټر عبدالنبی بنګش وایي په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات له منځه یوسي او یو بل ته باید نږدې شي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال غلام غوث مرکه کړي، او په سر کې د قبایلي سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت په اړه ترې پوښتلي.
پاټه د پښتونخوا سره شامل شي، دا اگر مگر دا خورځي کی دیشا د قوتونه دی هغه خپلې غدي ځانتا هغه بغواړي دا شی ثبوت شي. خو ما بخواست چې قبایلی رونو ته او کومرانو ټولو ته چې پښتونخوا سره دی قبایل زم کړی شي، او مغه شان دی سہولتونه د دې ته ورکړی شي کم نور پښتونخوا ته.
پاکستان د پوز نوې سر لخر راغلی، دا غین استاسو سره دغه دی امیدونه دي د قبایلی علاقو په باره کې او د افغانستان د پالیسۍ په باره کې دا شی څه بدلون برا شي، ځکه چې کم ټاپ جرنیلان دي هغه هم دغه شو بدل شو.
ما خیال دارې امید لرو، ځکه کمنګ خپل احتساب په خپل ونکو په ګریوان کې سوچ ونکو سر افغانستان امن نه بغیر پاکستان کې امن نه ممکن دی. پکار دی باید کم خپل کور کې امن غواړو، نه ما ګوند کې اور لګېدلې دا عقل تقاضا دار هغه اور مونږ مړ کو، پردي خلک راځي اور مړ کوي نه څه زی مړ نه کم، ځکه مونږ ته اور واغسته د افغانستان دی غنه ولې څه مونږ پوکي ور کول. زه غواړم او ما امید دی چې دا نوې کم لخکر راغلی دی بجوا صاحب څه کم دی هغې نه او د موجوده حکومت نه مونږ دا تمه لرو چې دی به د پاکستان او د افغانستان تعلقاتو لپاره یو ښه ګام پورته کړي. زموږ
عملیات وشو د دغې نه لکه دغې باندې تاسو څومره دغه اطمینان لرئ؟ لکه اوس هم د دې نوې سرلخکر بیان مخې ته راغلی دی چې اوس د پولې نه هغې غاړې ته چې دا کم خلک پوه شوي دي په دې نظر ساتل پکار دي.
ګوره دا خبر شته، دا یو قسم لیک آف کانفیډنس هم ورته ویلی شي، په یو بل نه بریم شته، الزامات هم لګي. خو زه دا وایم سیس وجہ نشتہ چا دا منگ افغانستان سرا پیو ٹیبل کے نستے نشو اغیم گواڑی اغیم مشان دا غلی دی جی ایچ کیو دا تلی دی پریزیڈنٹ سرا پرائم منسٹر سو زلی اشرف غنی صاحب گورا راگے ہم دا سی منگ مشان
وست دیر لری وطی دی لکا خاص کر اشرف غنی چی پا
دیر دا افسوس مقام دے سدان نزدی او بیدان لری ولی سو نو آگا کمی نیت بار ہے دی کم یا صحیح دی یا غلط تھی غلط فہمی دی یا کی کتون دی آگے دی ایڈریس کری سی او آگا دی دی او بل
آگر اتمنی دی اشرف غنی ابل اورس کم بیان ورکڑے پاگے با نیدل تڈیری تسپسیری وشوی دی کی با لکا دا با گٹا ولری کا نقصان
زدہ دی سرا اغنکم اشرف غنی سیب تا نو پکر پاک فورم باندے گورا جی اشرف غنی سیب خود دیر دا سر دا سڑ طبیعت والا سڑے دے پوئے سڑے دے زدا وائم سدا دا سٹیج بند خبر دس کو ندی پکار بے پتا سے فورم بند پکار دا دے سدے دا دے تراولی دا پاکستان مشران پدی مجبور کی سدے سر خبرو تکینی بجائے دے نہ سب بل الزامات لگو دے نہ نورا آگے جڑی گی اخبل منس کے ترخوالے جڑی گی پکار سدے خواہش ہو نزدیک
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
راجو دا تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه د خبرونه ګوري او ویني قدرمنو اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان ختیځ نګرهار ولایت په تورخم سیمه کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو د کاري احتجاج خبرګون کې د پانګوالو مشورتي بورډ مسولین وایي چې د ستونزو هوارولو لپاره به یې جدي اقدام ترسره کړي. په دې حکله نور تفصیلات سړي د غټول تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوا راډیو خبريال حکمل روان په خپل راپور کې.
د ننګرهار ولایت په تورخم سیمه کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کاري احتساب په اړه د افغانستان د متشبثینو مشورتي بورډ مشر رحیم الدین اغا وایي افغان حکومت باید د لویو لارو په اوږدو کې له بارونکو موټرو څخه د ښاروالۍ خاکي پولي او د خیری خدماتو په نامه د ټیکسونو له اخیستو ډډه وکړي او سوداګرو ته د ستونزې د پیدا کېدو پر ځای باید اسانتیاوې رامنځته کړي. د متشبثینو مشورتي بورډ مشر له بارونکو موټرو څخه د غیر قانوني د پیسو د اخیستلو د ستونزې د هوارولو په اړه داسې وویل. خود افغانستان دی ترانسپورت او هوایی چلن وزارت ویان حکیم الله وایي یو شمیر هغه ترانسپورتي شرکتونه چې په دې وروستیو کې د وزارت لخوا یې چارې ځنډول شوې دي د دې شرکتونو مالکینو د تورخم او جلال آباد تر منډې لوی لارې په اوږدو کې له بارونکو موټرو څخه د پیسو د اخیستلو هڅه وکړه چې اوس مهال د لارې امنیت خوندي شوی دی. دایوای دی افغانستان دی بارونکو موټرو ترانسپورت او اتحادیو او د دې هیواد بارونکو موټرو چلوونکو مالکانو کری احتساب نه دی کړی، بلکې یو شمیر زورواکانو او فرصت طلب کسانو د خپل شخصي ګټو په خاطر په دې کار لاس پورې کړی چې اوس مهال د لوی لارو په اوږدو کې د بارونکو موټرو امنیت خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د جلال آباد او تورخم د لوی لارې په اوږدو کې د سلګونو بروړونکو موټرو مالکانو او چلوونکو یې په دې خاطر کاری احتساب وکړ چې د موټرو چلوونکو په وینا له دوی څخه د افغانستان او پاکستان د لوی لارې په اوږدو کې د خاکي پولي خروالی او د ښاري خدماتو تر نامه لاندې په غیر قانوني شکل پیسې اخیستل کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
په پاکستان کې د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزارت ترمنځ د یو تړون له مخې به په 9 ضلعو کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ یا آی ټي 40 روزنیز مرکزونه جوړیږي. په دغو مرکزونو به څومره لګښت راشي او د جوړیدو چارې به په څومره وخت کې ترسره شي؟ په دې اړه د مدثر شاه راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ترمنځ دغه لوزنامه د یو ایس ای آی ډی ډیپټي مشن ډایرکټر کیون براینا ویل او د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر شارام خان ترکه لاسلیک کړه چې تر مخه به د خیبر پختونخوا 9 ضلعو کې 40 اکیډمیانې جوړیږي. د لګښت اندازې 2.9 میلیونه ډالر لګول شوې ده او دا ټولې پیسې به یو ایس ای آی ڈی ورکئی. ڈمبئی مرحلہ کے بیوسل 2.5 استاذان تربیت کی گی او بیا بدئی 3200 کانو جنکو تا دا نڑیوال معیار تربیت ورکئی. او دا پختونخوا دا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاباز خان ڈیوا راڈیو توائی دا سے سہولت روڑان دے دی سوبیز دا کون کو تا نو حاصل
انڈر ڈیولپڈ ایریاز کے سسکو ٹریننگ اکیڈمیز جوڑی یو سب پورے پورے کی پی یو سسکو ٹریننگ اکیڈمی نشتا دنیا کے 80% نیٹورکنگ ایکوپمنٹ جساسو پر بیک اینڈ کے نیٹ ورکس چلی گیا دا سسکو دی ددی خلقوں کے دا سرٹیفیکیشن اوکی نو ددی جاب اپرچونیٹیز او ددی ویلیو ایڈیشن کی گئی ددی گریجویٹس ددی سیلریز ہوتا بیا خوف پر کی گئی. واٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو اٹریکٹڈ سسکو انٹو دس سسکو پخپل پر گرا روان دے ود یو ایس آئی ڈی اینڈ دے آر اسٹیبلشنگ 40 سسکو ٹریننگ اکیڈمیز آل اکراس دی کے پی.
وائی سسکو یعنی کمیٹی فار انڈسٹریل اینڈ سیکیورٹی کوآپریشن دا سی نڑی والا ادارہ دا چ کمز دا کون کی دینا تربیشی او سرٹیفیکیٹ ترلاسہ کینو پر مختللو ہیوادونو کی ورت پخې تنخواه خو ځایونو کې روزګار ملاویدل آسان شي. زیاتې د تربیت دوران یې به 3 میاشتې وي او د ځینو ضلعو تعین شوی دی، خو ورځ دوه کې به نورې ضلع هم په ګوته شي او دا مرکزونه به داسې ځایونو کې جوړول شي چېرته چې د انټرنیټ سہولت موجود وي.
د ځینو لوکیشن موږ ځکه دا سلیکټ کړو چې د کمپیوټر لاب وي، انټرنیټ اویلیبلټي، سو دیٹ دے کین آلسو سیټ اپ دیئر نیٹورکینګ اکوپمنټ. او دې سره وغټه فائدې دا شي چې د 40 ټریننګ اکیډمیز کیپاسټي بلډینګ وشي.
دغه مهال پیښور کې میشته د امریکا جنرال کونسل ریمنډ میکګرات خپلو خبرو کې دا پروژه استایله او وی ویل دې سره به د صوبې د خلکو غربت کمولو کې مرسته وشي او ژمنه وکړه امریکا به پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او فاټا سره تعلیم، صحت، ډیمونو جوړولو، سړکونو پراخه کولو او داسې نورو څانګو کې خپل مالی مرستې جاری ساتي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پیښور.
نو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د مهال زو یو بل پزره پوری او مهم راپور ولوري ته چې د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په کوم خوانځي کې چې زده کړې تر سره کړې دي د ماشومتوب پر مهال همغه خوانځي ته مالی مرستې تر سره کړې دي. ځینې د سکول د پاره یا د خوانځي لپاره فرنیچر، څوکۍ، میزونه او د دې ترڅنګ کتابونه هم اخیستي دي او دا یې د تحفې په شان دغه خوانځي ته ورکړی دا کوم خوانځي د پکم سیمه کې دغه ټول راپور تاسو ته وړاندې کوي د دیوار رادیو خبريال احسان محمد خان.
دا د شنګلی ضلع د شاپور سیمې د برکانا حکومتي سکول دی. په دې سکول کې د دغه ماشومانو په شان شپږ دیرش کاله وړاندې د ملال یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی هم زده کړې کولې. په دې سکول کې چې دا وخت خواوشا درې سوه ماشومان زده کړې کوي. ولې د ماشومانو د ناستې پاستې او نورو اسانتیاو دپاره د حکومت لخوا کوم انتظام نه و موجود، خو ضیاءالدین یوسفزئی په خپل خرص دې سکول کې یو شمیر اسانتیاوې برابر کړي او د ماشومانو دپاره د کورسو، میزونو او ورسره د سکلو اوبو دپاره مالی مرستې کړې دي چې د سکول ماشومانو په دغې د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. ضیاءالدین یوسفزئی چې په دې کلی کې د اوسېدو په وخت هم د خپلو خپلوانو او کلی ماشومانو دپاره د یو رڼا څخه کم نه و، او هم د ده له وجې ګڼ شمېر ماشومانو خپلې زده کړې ترسره کړې دي. نن هم ضیاءالدین یوسفزئی دغه کلی او خپل هغه سکول هیر کړی نه دی او د زده کړې کوونکو د ستونزو په اړه فکرمند دی.
نو ما چې زه چې سوچ کوم، نو زما د مور پلار نه پس زما په جوړولو کې، زما په شخصیت سازۍ کې د هغه ګورنمنټ پرایمري سکول برکانا یو ډېر کلیدي کردار دی، چرته چې ما خپل پرایمري تعلیم حاصل کړی دی. خو چې ما د هغه سکول کله تپوس وکړو چې هغه سکول نن په څه حال دی، نو ماته دا وویلې شو چې څلوېښت کاله پسم په هغه سکول کې د ماشومانو د کېناستو دپاره د فرنیچر بندوبست نشته دی او واړه اوس هم پټاټ باندې ناست وي. نو ما د خپلې غاړې نه دا غی د پاره د فرنیچر بندوبست په دې نیت وکړو چې صرف زه نه بلکې دا د یو کمپین ته د کمپین په توګه دا کار وکړلی شي.
د ضیاءالدین یوسفزئی کورنۍ چې په سوات کې د وسلوالو د واکمنۍ په وخت کې د سختو دړیکو باوجود هم د جنکو د لستو د پاره خپله مبارزه روانه ساتلې وه. د پښتنو په سیمه چې ګڼ شمېر تعلیمي ادارې او سکولونه وران ویجاړ پراته دي، ضیاءالدین یوسفزئی غواړي چې دغه سکولونه په هر حال آباد وساتل شي.
چې د نن نه یعنی دیرش کاله مخکې، څلوېښت کاله مخکې چې کوم سرکاري سکولونه قائم شوي دي، د هغه سکولونو کې یو څلور پنځه کسه لس کسه د هغې داسې ضرور شته چې هغه د وس خاوندان دي، هغې سره پیسې شته. نو ولې نه چې دغه زاړه طالب علمان د خپلو ادارو دغه خپلو سکولونو ته لاړ شي واپس او هلته وګوري چې هلته فرنیچر نشته، که بانډریوال نشته، که پاکې اوبه نشته، او د خپل وس مطابق هغې ته ورکړه وکړي. نو زما دا خیال دی چې دا به لکه یو انقلابي کمپین وي او دا به دومره لوی بدلون راولي چې موږ یې تصور نشو کولی.
د ضیاءالدین یوسفزئی لور ملاله یوسفزئی چې نوبل جایزه ګټونکې هم ده او د جنکو د تعلیم په لړ کې نړیواله توګه یو مثال ګڼلی شي، د خپل پلار له خوا هغه سکول سره مرستې کول چرته چې هغوی زده کړې کړې وي. ملاله یوسفزئی وای پکار ده دغه فکر په وړاندې لاړ شي.
او پښتنو خویندرونو ته وایم چې زموږ ملک او زموږ د قوم چې کم دی، خاص طور پښتانه، دا ډېر زیات د سخت تکلیف نه تیر شوي دي، د دهشتګردۍ ښکار شوي دي، د یعنی هغه اتحاد په کوم وس منځ کې رو رو کمیږي. نو خبر دا ده چې هر یو پارټۍ سره تاسو تعلق ساتي، هر یو فکر تاسو لري، دا هیڅ فرق نه لري. په کار چې تاسو د تعلیم په شعبه کې، د پښتنو د ترقۍ په شعبه کې، د دې سیکټر کې تاسو را یوځای شئ او یو بل لاسونه ورکئ او دا خپل یعنی ټاپ پرایورټي وګڼئ. نو زما تاسو ټول دا ریکوست دی چې تاسو خپل سکولونو ته سو واپس ورکئ. جی
ضیاءالدین یوسفزئی او د هغه کورنۍ چې هم د تعلیم لپاره غږ پورته کولو په سر د وسلوالو له خوا پرې بریدونه شوي وو، اوس په انګلستان کې ژوند تیروي، خو د پښتنو په سیمه د تعلیم خورولو دغه تندی لا مړه نه ده او غواړي چې د تعلیم په لړ کې په خپل سر مرستې روانې وساتل شي.
د پښتنو په خاوره باندې داسې ډېرې تعلیمي ادارې او سکولونه موجود دي کوم چې ډېر نومیالي، ډېر پېژندلي شوي او ډېر لوړ پوړي ځایونو ته رسېدلي خلک را پیدا کړی دی. پکار داده چې بیرته د سکولونو ته هم وکتی شي او په بدل کې د ورکوټي تعلیمي ادارو لپاره کوم داسې کومک یا مرسته وشي چې هغه د دې لوستونکو پکار راشي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیورې.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
کو تاسو د امریکا غږ دی ویته وګیا ستو سم راځو یو بل راپورت. د سټیشنبی پورز د شمالي وزیرستان د تنظیمي چارواکو مرستيال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین د 1550 اغیزمن شویو کورنۍ غړو ته مالی مرستې ویشلې دي، خو ځای خلکو دغه مرستې پوره نه دی بللې. په دې اړه د عمر دراز وزیر ویډیو رپورت ګوري.
د سې شنبه په ورځ شمالي وزیرستان میرعلي کې انتظامیه د ضرب اعظم عملیاتو نه متاثره 1550 خاندانونو کې د نقدو مرستو چیکونه وویشل چې کورونا یې جزوي او یا مکمل ړنګ شوي. د میرعلي تحصیل بیلابیلو سیمو دغه کورنۍ کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین تحصیل بلډینګ میرعلي کې چیکونه تقسیم کړل چې د نوموړي په وینا دغه مرستې به د اخري متاثر شوي خاندان پورې دوامدارې وي. په مکمل توګه ړنګ شوو کورونو مالکانانو ته 1,40,000 او لږ ړنګ شوي کورونو مالکانانو ته 1,60,000 چیکونه ورکړل شول. متاثره خاندانونو غړو د دولت ستاینه وکړه، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه مرستې دې زیاتې کړي چې ورباندې کورونا نه جوړیږي.
میش د تمه لري چې حکومت د میش سره دا مرستې مزید جاری وسوتي او بل دا توقعات لري چې دا امیج سره دغه مزید جوړ ته کو لکه 1,60,000 تی 4,50,000 دی ان شاء الله ایکستنشن کو نه راو بڑھاو کو چې امیج دا مسله چې کیمیدا په شی طریقې سره حل شي.
په خیر دی رحمان امیج یې مو کړه رنگو پدا چې مو دې څه چار نه چاليږي او بیا به هر حال درا شادو چې گزارو په ورشي کني په دغه چې مو دې مو تقریبا دې 2,00,000 روپے کام جوړ کړو دا دې مو مکمل ختم کړای دی پدا مو تقریبا 2 کام رنه جوړیږي خو بیا به هر حال دا حکومت شکر گزار چې دارا څنګه څخه شروع کړل یت خېګړي کنه نه نو
ز مقصود رحمان نو شاله کلی سره تعلق لرم. پدا میجه حکومت نه اپیل لای پدا زنه خواشه یا پیسې روکړي خدا اپیل هم نه زنه چمشته پیسې یوت شي وای چا کیر نه شوی نه دي چا ته کیر نه ورشي دا خبره سعید چمشته سره سب پیسې خیرو کړي خو بیا میجه دنه اپیل کی دا غشتر رسول زنه کی چمشته جه پیسې چ کیم کیر نه شوی نه دي چا دا ورشي.
پدې موکا زنه متاثره کورانه شکایت وکړو چې د مرستو ټوکنیا خستی خو ورته مرستې لا هم نه دي منظورې شوې.
ته مونږ هم د امین جان خوشاله سره تعلق لرو.
ممخیل
د میرلی تحصیل امیر ژوبون د درش ټوکن پوته دي میر غریب خلکی ضرب غذا بالی میر تا دا وی کیری نام یې لیکلی دی فوج تارا پر تشوی دو پاک فوج تارا پر شوی او وز دلتا چټا وی چې تلسی دور تا ورشا تلسی دور وی چې چټا تا ورشا شتینو وی چې منشی تا ورشا په میر بند ها ور نشي ته رن گاډرم په پیسې بند ور وړ دی په پمټ مو خص دی میر راوال تو سم غاتا وی وټول پاکستان د میر غژاغ دا ور وی چې زرم زیتا د نرو سره شي.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان الدین مشال تا وویل چې متاثره خلکو ته به دغه د مرستو لړۍ دوامدار وي او کم خلک چې پاتې شوي د تصدیق عمل نه پس به ټولو ته چیکونه ورکړل شي.
نو دې کې نن مونږه 155 ټوټل چیکونه تقسیم کو. نو دې کې څه چیکونه چې دی هغه د ټوټلي کم ډیمیج کورونو څه چې دی پارشل ډیمیج نو دا چې دی ان شاء الله اوس سروې مر روان دي چې کم داسې کلی دی هغه پاتې دی نو هغه هم سروې کیږي هغه سروې نه پس چې دی هغه ته هم چیکونه ملو شي. ځینې داسې کسان دي چې هغه چیکونه نه درغله دي هغه چې کم سروې دغه دی هغه کې څه مسالې دي ری ویریفیکیشن موږ کوو هغه نه پس باغې ته چیکونه ایشو شي.
دا انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان میرعلي میرانشاه او نورو سیمو کې تر دې د عملیاتونو متاثره کورانو 800 زیات مالکانانو ته د نقد مرستو چیکونه ویشلې دي د چا کورونا چې په عملیاتو کې زیانمن شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
او خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د تل پشان زمونږه همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. راځي چې په ګډه سره وګورو او واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
د ترهګر تنظیمونو د خونړو حملو او د نړۍ د حکومتونو د دې خلاف د جوابي کارروایو په مابین کې په مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا کله کله دا پریشان تپوسونه کیږي چې د ترهګرۍ بنیادي سبب څه دی، خلک ولې ترهګرۍ ته وځي، او یو تن ولې د قلارې د جون په دی د خون خرابې جون خوښي. د دې تپوسونو تر اوسه پورې زړه پورې جوابونه لا نه دي ورکړی شوي. همدغه وجه ده چې د رواني ترهګرۍ او د دې پر ضد د دنیا د ملکونو د کیدونکو عملیاتو د صحیحوالي په بحث کې دنیا دوه پړقه شوې ده. نن د امریکې په مشهور هفتیز میگزین ټایم کې برما کې د روهینجا مسلمانانو د قتلان په ترڅ کې یو تفصیلی معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې په دنیا کې د مسلمانانو د ټولو نه تازه خونړي بغاوت یا تندره و جنگ برما کې سر راپورته کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په اکتوبر او نومبر کې د برما په قطبی اراکان صوبه کې د فوج خلاف شوی خونړی حملې د تیرو کلونو د واقعاتو نه د مختلف نوعیت دي. په نړۍ کې د روانو شخړو د تجزیو کولو دپاره د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نوم کار کوونکي تنظیم د دې حملو د ذمهوار ګوند ګڼو غړو سره مرکې کړي دي. دې مرکونه د غربي برما د حالاتو په حقله اهم معلومات ترلاسه شوي دي. د شبو مرکو مطابق دا ګوند ځان ته حرکت الیقین وایي، او دا په کال 2012 کې برما کې د مسلمانانو او د بودھ مت د مذهب منونکو ترمنځ د خونړو انخطونه پس جوړ شوی دی. په دغه انخطو کې 200 کسان وجلې شوي وو، او د 140,000 نه زیات بې کوره شوي دي چې زیاتره پکې مسلمانان دي. په دوی کې زیاتو مسلمانانو ته د برما د شهریت ورکولو نه انکار کیږي، او د دوی په نقل و حرکت بندیزونه لګولې شوي دي چې له سببه دغه مسلمانان سرکاري نوکرۍ او نور کار روزګار نشي کولی. د برما د مسلمانانو د دې نوي ګروپ د کارونو نگراني په مکه کې د برما د روهینجا مسلمانانو د جلاوطنو مشرانو کمیټې کوي. د برما په قطبی اراکان یا راکین صوبه کې د دې وسلبند ډلې د سرګرمو بهر دنیا کې په ښکارا منلو والا مشر عطا الله نومي یو تن یادیږي چې په نور ډیرو نامو هم مشهور دی. ټایمز میگزین لیکي چې عطا الله په کراچۍ کې د روهینجا مسلمان پلار په کور کې پیدا شوی دی، او په جدید ګوریلا جنگ د پویو شلو جنگیالو مشري کوي، څوک چې په راکین صوبه کې د سرکاري فوجونو خلاف جنگ کې اخته دي. الیقین ګن د خپلو جنگی کارونو په حق کې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو، پاکستان او په دنیا کې د نورو مسلمانانو عالمانو نه فتوی اخیستې دي. په دې فتوو حرکت الیقین ګوند سره د راکین صوبی خلک په لوی شمیر کې ملګري شوي دي. دې ګوند په تیرو 2 کالو کې د راکین صوبی په 100 ظلمو ته جنگی تربیت ورکړی دی. ټایم لیکي چې د دې منظم او په مالي طور د مضبوط جنگی ګوند د راپورته کېدو له وجې برما کې د راکین صوبی د مسلې د اوارولو د پارا د برما د حکومت کوششونه تر ډیره حده پورې تالا ترغه شوي دي. ټایم میگزین لیکي چې د راکین صوبی روهینجا مسلمانان عام طور سره امن پسند پاتې شوي دي، شر فساد نه خوښوي، ځکه چې په شر فساد کې دوی خپل خیر نه ویني. خو د تیرو 100 کلونو راسې چې برما کې فرقیزو انخطو کې په دوی څومره ظلمونه وشول او څومره دوی چقیدلي ساتلی شوي دي، د دې له سببه دوی اوس د خپلو سرونو او د خپل اولاد د سباوون د بچکولو په خاطر راپورته شوي دي. حقیقت دا دی چې د قطبی راکین خلک د خپلو کرمو په نه اوارېدو اوس په لوی شمیر کې شر فساد ته راپورته شوي دي، او دا د دې خبرې څرګندونه کوي چې د دوی د مسلو د اوارولو ټولې پالیسۍ ناکامه شوي دي. ټایم میگزین د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي که د برما حکومت د راکین صوبې د مسلمانانو د مسلې په اوارولو کې د هوښیارتیا نه کار وانخیستو او د مثال په توګه د طاقت د نور زیات استعمال غوندې غلطیانې وکړي، نو په دې به د دنیا نور مسلمانان د الیقین ګروپ امداد لا راضی، او په دې به دغه سیمه کې خونړی شر فساد نور زیات شي.
درنو اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د لودیزی برخې پرانسته نن په بلوچستان کې کړی ده. خو د پاکستان په سنا کې د سیپک د کمیټي غړی پښتون ملت پال سناتور عثمان کاکړ وایي چې د نواز شریف ادعاوی ناسمې دي. په دې اړه نصیر احمد کاکړ له د سره مرکه کړی چې په ګډه ورو
دا یو کال کېږي مور دا خبره ثابت کړې ده چې غربي روټ سي دي هغه د ډېر اسماعیل خان د واکې تر زوبه له زوبه تر کوچې د کوچې تر کلات او تر سوراب دي له سوراب بیا تر بسیما او تر پنجګورا تر تربت تر گوادر تا کامن روټ دی دا منه ګډ دی دا د پنجاب د روټ هم دا روټ هم د غلیار د سنتر د منځنۍ غم دغه دا او د غربي غم دا نو لہذا دا بیخی غلط بیانې ته سکیږي او د افسوس خبره دا د سیمانا د ملک وزیر اعظم څخه دا هغه دا غلط بیانې کوي چې دا غربي روټ څه دی د دې اتتا وسو یا د دې تکمیل وسو یا مکمل وسو نه بلکې دا روټ څه دی دا د 2000 دا پروجیکټ روان 2000 دا د سیفیک نو دا موجوده وزیر اعظم صاحب نه ولې دا روټ څو دا روان او څه بنیادی غربي روټ دی هغه نه وزیر اعظم صاحب جوړی نه چاینا والا جوړی او چاینا والا تم مجدد مر حکومت ورته صدا م جوړوا پنجاب روټ څه پیسې ورکی پنجاب روټ باندې دی هر وخت چاینا سره مایدې کوي نو دا غربي روټ نه دی اور غربي روټ نه جوړول بالخصوص له پښتانه سره کومه دښمنی کیږي دا به ان شاء الله ور ټول پښتانه ته ور ټول مرګ ته ور ټول جان ته به مسجد بیانو سلامور سردا بد کیږي او مرکزی حکومت یې رسل کی.
خود پاکستان وزیر اعظم دا یو خبره بل هم کړه چې د نوې بلوچستان جوړوي تاسو په دې باندې څه وایست؟
ورته پنجاب لیډرشپ سپی دا خبرې کې ډیر غشتلې دي ډیر شاغلې دي په خبره کې بالکل د نوې بلوچستان هم جوړي نوې پښتونخوان جوړي نوې ملک هم جوړي په خبره کې عملاً دوی صرف او صرف پنجاب جوړي نوې پنجاب جوړي نورې څه جوړي تر دا یا نور څه جوړي تر هغه یا نور څه جوړي البته مور تر دې در بیا حالت نور بربادي موږ اوبه نشته نور ډیمونه نه راکي بجلی نه راکي موټروی نه راکي ریلوی نه راکي گوادر به څنګه جوړیږي گوادر کې د شلو وبس دای واچین کې د 2000 په 4000 ده گوادر کې په درې کال په و کال کې واره باران کیږي دا گوادر منصوبه که د سره ناکامه ده چې لوی شار به زیو جوړومه هله د شلو وبنستا زیر زب وبور اوري کې باران و به وبنستا نو دا ګډ منصوبه ده دا بالکل په گوادر جوړ کې د چاینیز د پاره او د پنجابي د پاره دا یو بهترین اړه به وي نه دا څه صنعت مدې جوړولی شي اوبه نهشته ښارونه په اوبو جوړېږي نو لہذا داسې خبرې دي چې دوی کوي د نوې پنجاب دپاره ملا تړوي کې د شپه ورځ د جهان ټولې قرضې هم پنجاب دپاره را وړي د جهان کومکونه خیراتونه هم د پنجاب دپاره سپی کم د پنجاب د پاره د ګډ ملک بجټ هم بویا برخه د پنجاب د پاره ده نور خبرې هڅې خبرې دي چې کوي نمر آبادول غواړي موږ نور بربادول غواړي منصوبه یې دغه ده.
ډېره مننه محترم عثمان کاکړ صاحب او کور مودان د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
رنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو د محل زو یو مرکی ولوري ته چې د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان څنګه مشر اصغر خان چګزی ویل دي چې په بلوچستان کې امنیتي وضع داسې ده کوم حالات چې په سوات او خیبر پښتونخوا تیر شوې دي. نو موري په کراچۍ کې د ډیوا راجو خبريال فضل عزیز سره په مرکه کې د بلوچستان امنیت او موجوده حکومت په اړوند هم خبري اترې کړې دي. راځي چې دغه مرکه چې یو ویډیوي مرکه ده په ګډه سره وګورو.
کله بلوچستان د امنیت حال وای اصل حقیقت سره په ځمکه په ګراوند سره باندې
استاد کور ودان مهرباني ډیر در کومه حدا چې د بلوچستان د امنیت خبره ده تاغه حالات چې زموږ په پښتونخوا وطن کې په خیبر پښتونخوا تیر سول سوات او دادر درنه تیر سول یعنی هو به حالات نن په بلوچستان کې دي. خو بس دا یو بد قسمتی ده چې بیا هم زموږ هر حکومتي اهلکار ریاستي اهلکار هغه میډیا ته رامخته سي نو بس په ژبه همدا خبره ده چرته ټیک ټاک 8 اگست واقعیا تاسو باور نه سئ کولای چې په بلوچستان کې یو قسم د پښتنو سر پریوسو تش تن پاتې سو سر یې ځینې جدا کړه. مطلب ټول هغه ځوانانو چې په تیرو 45 کالو کې په ډیر مشکل در دغه سټیج رسیدلي وو دا ټول په پلین کې ولاړ ججانو د سبا دا شهیدان سول. همدغه رنګه د پی ټی سي ټریننګ واقعیا
نه ټیکوالي وجوهات ستاسو په خیال باندې دي سبیا کم
بالکل په دې خبره باندې راځم. یعنی اوس سوال دا دی چې زه جلسه کوم نو حالات نه دي ټیک او چې دوی میډیا ته رامخته سي وایي هر څه ټیک ټاک دی نو دا خو زموږ هغه پرسنل یو بل سره ویوز دي چې موږ سره شیر کړي دي په میټینګو کې او د نه ټیکېدلو وجوهات خو د اوس نه دي ډیر زاړه دي. موږ یو داسې بدقسمت ملک یو داسې بدقسمت ریاست دی د هغه ادارې دي چې موږ ټول عمر کوشش کوو موږ په دې وطن کې لاس په هغه چای شي دي چې هغه قاتل وي هغه دهشتګرد وي د هغه کار ورانول کول وي د هغه کار د یو چا وژل وي دا زموږ هغه د ټولو نزدې خلک پاتې سوي. موږ په خوله په سټیج د هغې سره خو دا خبرې کوو چې بالکل دا ورانکاري دي دا غلط خلک دي لیکن په عمل کې په موږ کې ډېر داسې قوتونه شته چې هغوی په هغې لاس یې ښیي. هغه نن هم دې ته خپل سټریټیجیک ډیپت وایي هغه وایي د دغه اساسی نه بغیر زموږ اهمیت نشته.
د بلوچستان کوم اوسنی صوبایي حکومت چې دی هغه د پښتونخوا ملي پارټۍ او د نور وسره اتحادیان دي د دې حکومت نه تاسو څومره مطمئن دي هلته په صوبه کې چې دوی ځینې کارونه وکړل ځینې کارونه کوي یا که ځینې کارونه کول غواړي کولی نشي اختیار نه لري
هغې ته خو حقیقت دا دی هسې نه چې موږ د یو اپوزیشن په حیثیت په دې روان بلوچستان پر حکومت باندې تنقید کول غواړو چونکې موږ په اپوزیشن نه تاسو ته زه په یو ایماندارانه طریقه دا ستا د خبرې جواب در کول غواړم. تاسو باور نه سئ کولای چې دا ټیم بلوچستان د خپل تیر تاریخ د ټولو حکومتو په مقابله کې نن د بلوچستان پبلیک د دې پارټیانو که په هغه کې د کوم پارټي نوم چې تا واخیسته که د دوی ملګری دي که په دې کې کولیشن پارټنر مسلم لیگ نن ملګری دي که په دې کې د نیشنل پارټي حاصل خان بزنجو ډاکټر مالک دوی دي که په دې کې د دوی سره اتحادي کاپ لیگ دي یعنی د دوی خپل ورکر چې تاسو په بلوچستان کې راسي وګوري تاسو به داغه مایوسی ته حیران پاتې سي
او چې تاسو هم د پښتون کا پر سیاست کوي محمود خان هم کوي بیا که چرته مشران کې نه په خپل منځ کې د کم اهداف چې د کم مسایل چې دي شریک تاسو هم بیانوي هغه هم بیانوي چې موږ د پښتون قوم د مسلو لپاره لګیو که چرته مشران په بر لیول کې نه غو مستاد صوبې نه پته کوي صوبې د مشر نه پته پوس کوي تاسو غواړي چې د پښتانه ملت پال ګوندونه مشران دیو شي یا یو ګرد اتحاد په شریک لري د مسلې حل شي تاسو سره اتفاق
بالکل زمر اتفاق دی هغه به څنګه پښتون وي څنګه به افغان وي چې هغه به د پښتنو د یووالي په خبره کې خدای مکه ځان خنډه چول غواړي په دې حواله به د هغه اعتراض وي دا خو پښتون کېدلی نشي. لیکن یو خبره به زه درته وکړم یو خواهشات وي یو په عمل کې یو څه ښکاره کېدل وي څه به دا خبر د دې خبرې به زه دومره درته وایم اتفاق په نبی علیه السلام هم نه دی سوی خپل په قبیله کې نه دی سوی خپل په کوم کې نه دی سوی خپل په کور کې نه دی سوی خو زه به دا خبره وکم اتفاق لازمی دی اتفاق باید وسی. دلته ډیره لوی سټری پرته ده دلته د ورانېدو د تباهۍ د بربادي اوس دا ټولې خبرې به موږ شاته کوو بالفرض دا به هم شاته کوو خو که ایمانداری وي رښتیا والی وي صفا خبره وي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ډیره مهرباني.
درنو اوریدونکو اوس هم یو روغتیایي راپور. په 2014 میلادي کال کې درې داسې ناروغۍ یا میکروبونه وو چې په نړۍ کې د روغتیا پوهانو پاملرنه ځان ته راخپله کړې وه. په دغو ناروغیو کې یو د پولیو ناروغۍ وه، د زیکا وایرس وه، او بل د اچ آی وی ایډز ناروغۍ وه. په دې اړه مفصل راپور زمونږ له همکارې محوه شلیل څخه اوري.
زیکا په شروع کې دومره معمولی ناروغي ښکاري چې زیاتره خلکو ته اډه پته نه لګي چې دوی ښکار شوي دي، خو په تیرو دوو کلونو کې د غیر معمولی ورکوټې سرونو سره پیدا شوی ماشومانو شمیرې کې زیاتوالی وښودل چې زیکا معمولی ناروغي نه ده. دا وایرس لومړی ځل نن نه شپېته کال وړاندې په افریقایي هیواد یوګنډا کې معلوم شوی وو او وروسته یو کې برازیل کې ښکاره شو، او د هغې وروسته د امریکا فلوریډا ریاست په شمالي برخه کې او په ممکنه توګه په ټیکساس ریاست کې هم ښکاره شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره کار کوونکی ډاکټر انتونی کوستیلو وایي چې د زیکا وایرس ښکار ماشوم په ټولنه ډېر اغېز اچوي او د ماشوم کورنۍ لپاره د دې تابعیه کول ډېر ګران وي.
69 countries have seen Zika virus emerge in the last 2 years.
دا د نړۍ د صحت عامه د مد دफारه د ډيري اندېخني خبره ده. په تیرو دوه کلونو کې د نړۍ یو کم او یو ملکونو کې زیکا وایرس ښکارا شوی دی. مونږ د یو داسي وایرس خبره کوو چې مزغوته زیان رسي او د ټول ژوند لپاره انسان مازورې سره مخ کوي، کم چې د خاندانونو لپاره غټ زیان دی.
تر دې وخته ډاکټران زنانو ته صرف دا تجویز ورکوي شي چې د هاغو سیمو سفر نه ډډه کوي چېرته چې دا وارث خور دی، چې د ماشی چچلو نه ځان بچ کړي او یادې حامله کېدل وزنډوي. تر اوسه د زیکا وایرس په ضد کوم ویکسین نه دی راغلی، خو کال 2013 پورې به یو ویکسین راشي. د نایجیریا په تشدد ځپلې شمالي برخې کې د پولیو وایرس بیا راښکاره شوی دی، چېرته چې د جګړې له کبله هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول یقیني کول ګرانه خبره ده. او په داسې وخت چې نایجیریا د پولیو نه پاک هیواد ګرځولې کېدو ته نږدې و، درې ماشومانو کې دا وایرس ښکاره شوی دی. د پولیو وایرس یو بل شخړه ځپلي هیواد کې هم موجودیت لري او هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې سیمه ده، او د دې وایرس په ضد هڅې کوونکو وینا ده چې دوی د دې وایرس ختمولو په لړ کې ژمن دي. د کال 1988 راهیسې د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی دی. هغه وخت د پولیو درې نیم لکه کیسونو په مقابله کې کال 2018 کې دا شمیره د 150 لاندې ده. د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د قومي صحت ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث یا NIH اعلان کړی وو چې د ایډز وایرس په ضد د تجرباتي واکسین لوی آزمایښتنې به شروع کوي. د NIH غړی ډاکټر انتونی فوسی وایي چې دا واکسین به د دې وایرس علاج په لړ کې غیر معمولي پرمختګ وي. دی وایي که یو مؤثره واکسین معلوم شي نو د دې مطلب به د دې وایرس ختمون وي، د کومې له کبله چې تیرو 50 کلونو کې د 100 میلیونو نه زیات خلک متاثره شوي دي او 15 میلیونه خلک وژلي شوي دي.
نو خدرمنو اوریدونکو په سوشل بو کې خبری خبرونه هم پای ته رسی، او د دې خبرونه وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو سره به بل شپه په خیر خبرونه مخ په وړاندې بوزي، او نن به تاسو سره د کلیوالو لوبو باندې خبرې کوي. او د دې ترڅنګ دا چې د دې خبرونه قربانو زموږ نظر شهید او زموږ سره زموږ همکار مجاهد جواد او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار او ما جلیل د دې خبرونه پروډوسر هغه نه هم ډیر زیات مننه کوو، او د دې ترڅنګ کوم انجینران چې زموږ سره نن په ټیم کې هغه نه هم ډیره زیاته مننه، او تاسو ته ښه شپه غواړو، ښه چاره غواړو، په لوی علامه سپارو.